سلام ونا ستړي مشه د شپې نه بجېدي تاسو بوخه کته ساتي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په داسې حال کې چې له ګوندې هوتونو په چبري ډول د اسناد افغانانو اخراج روان دي. د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وای په تیر کال کې اواز لیران څخه باندې 800 افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستنه شوې دي. د وزارت وایاند عبدالمطلب حقانی پروندوشم به ویلي له کوربه هوتونو غوړي چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي. پرسته یو کې له ګوندیو هیوادونو په څنګه ډول له پاکستان د افغان کډوالو ډلې اخراج روان دی. له ایران هم په وروستیو کې د افغانانو ډلې اخراج زیات شوی دی. د ایران برنه خبری آژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع په وینا د جدي پراتمه راپور کړی و چې د ایران پوځیانو په یو میاشت کې 3300 بی اسناد افغانان نیولي او د دوغارون سرحدي دروازې لري افغانستان ته سپارلې دي. د سعودي عربستان دولت ټلویزیون ویلي دی چې دغه هیواد په رسمي ډول له بریکس ډلې سره یو ځای شو. د عربستان د بهرنیو چارو وزارت په 13 اګست میاشت کې ویلي و دغه هیواد مخکې تر دې چې د جنوري په لومړۍ نیټه له بریکس ډلې سره یو ځای شي له دې ډلې سره د یو ځای کېدو جزئیات څېړي او وړ پریکړه به وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان بریکس سازمان یو مهم او ګټور چینل یاد کړی دی چې د اقتصادي همکارۍ او د پیاوړتیا سبب کیږي. بریکس په نړۍ کې د تازه ټوکیدونکو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې هند، چین، برازیل، روسیا او جنوبي افریقای غړي دي. نن هم د غزې ترنګ له جنوبي ښار خان یونس د سخت جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون اسرائیلو له نورو سیمو د خپلو زرګونو پوځیانو د وتلو اعلان وکړ. دا په هغو هوایي او ځمکني عملیاتو کې یو د پام وړ بدلون تر سترګو کیږي چې له کبله یې د حماس تر ولکې لاندې د غزه ویجاړه شوې ده. د اسرائیل ستراتیژم بنیامین نتنیاهو د توندلارې ډلې حماس تر ختمېدو شاوخوا سلو یرغمل شوو کسانو تر خوشې کېدو پورې د دغه عملیاتو د دوام ژمنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي د اکتوبر میاشتې له وې په روانه جګړه کې 2015 کسان وژل شوي او 5015 نور ټپیان شوي دي. هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړې نه دي. په غزې کې دا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په رومه پر اسرائیلو په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور یې رغمل کړل. او په جاپان کې د روسي زلزلو په نتیجه کې د مرشو کسانو شمیر لږ تر لږه 30 کسانو ته زیات شو. په ایشاکاوا کې یو محلي چارواکي د نوم نه خوده په شرط د فرانسې خبري ایجنټ نن څه شنبه ویلي په دغه ساحه کې د مرشو شمیر 30 تل ور شوی دی. د زلزلو په نتیجه کې شو د جاپان لویدیز یو لړزو په زرګونه ودانۍ موټرونه او کښتۍ زیانمن شوې دي. د جاپان چارواکو نن څه شنبه هم له خلکو وغوښتل چې د نورو سخت زلزلو د خطر له کبله له خپلو کورونو د باندې وي. روس له هغه چې پرونه درختر پکې چاواش لري شپږ درجې د جاپان ځینی برخه ولړزولې. لا هم د لړزې ټکانونه په ایشاکاوا او ورته سیمو کې روان دي. تر زلزلې وروسته د تسونامي طوفان دروته له خبرداري هم ورکړ شوی و. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. تبدا چې سبا د طالب چرواکیو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. دا شوه دی پلاوی مخه څه ده وکم طالب چرواکی با پاکستان ته سفر کوي وړاندې درته په راپور کې وایو. بل پلاو بیا د پاکستان په زندانونو کې د افغانان تجربې در سره شریکو چې هلته وخت تیر کړي.
نو درش په موږ د دوه ټیمه سم ډولیم دی نه راکړ. بل کوم زنانه چې پولیس یې او فضل مو زیاته کو خو سره مشمان سره
وړاندې په راپور کې د دغه افغانانو کیسې درته راخلو. همدارنګه په دې اړه به هم را سره راپور واوري چې ډیری افغانانو ولې د جنوري لومړۍ نیټه د خپل زوکړې نیټه ټاکي.
چې د مور پلار نه پوښتنه وکړه نو هغوی نیټه نه وه لیکلې ورته یاد نه وه. بیا مې چې د مور نه پوښتنه وکړه وایي بس د دې سپرلي شپې ورځې وې د ښه برنونو وخت و او دا نیټه ما خپله ځان ته وټاکله.
د دې افغان په څیر په زرهاو نور افغانان دي چې د ټولنیزو شبکو کې د اکاونټ جوړولو پر مهال او یا هم دا چې وخت یې ورته معلوم نه وي نو دا ډول نیټې ځان ته ټاکي. د شنوري له تورې سړي په دې د توړاندې راپور لرونو مطالبه هم شته. مطلب یو غواړم
د نردې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني او تاسو اوس کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه چلو وساته د سهار لښبګو د مخم تر شپګو په لندو څپو 19.25 مترو او د مخم لښبګو د سهار تر شپګو په منځني څپا 12.9 واوري رزو د خبرونه نمړي مطلب ته تمدا چې سبا ته د طالب مشرانو یو پلاوي د ملاشرین د کندهار د والی په مشرۍ پاکستان ته سفر وکړي د چوی د دغه پلاوی د سفر موخه څه ده په دغه راپور کې دوه ظاهر ملنور
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ یو پلاوی سبا اسلام آباد ته سفر کوي رسپانې د سرچینې له یادولو پرته لیکلي چې په دې پلاوی کې به د طالبانو د دفاع او اطلاعاتو وزارتونو او د استخباراتو ریاست استازي هم وي ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په ډیورنډ کرښه د ازغان تار لګولو په چوان دروازې له ویزې پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وکړي د طالبانو حکومت د کندهار د والی ویان محمود اعظم او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو مجاهد تېره شپه د بي بي سي د ایکسپانې په یو سپیس کې وویل دا سفر د هغو کمیټو د کار د دوام برخه ده چې لاله وړاندې جوړې شوې وي خو پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې بیا د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو برعکس لیکلي دا خبرې د کمیټو په کچه اوس پیلېږي او وروسته به د وزارتونو تر سطحې ورسېږي او راتلونکې غونډه به یې اونۍ وروسته په کابل کې وي ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکلي چې د طالبانو د حکومت دا پلاوی به د خپل مشر ملا حبت الله پیغام چې ګڼ مسایل رانغاړي اسلام آباد ته ورسوي او تر څنګ به یې کابل ته د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ملا فضل الرحمن د سفر په اړه هم معلومات ورکړي خورسپانی نے دلی کلی چې د مولا حبت الله په دې پیغام کې کوم ګڼ مسائل شامل دي حخوا مولا فضل الرحمن پرون په ډیره اسماعیل خان کې غونډې ته ویل چې راتلونکي اونۍ کابل ته ځي او د سفر هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي خو ایکسپریس ټریبیون بیا د یو پاکستانی چارواکي له قوله ویلي اسلام آباد ته د مولا شیرین اخوند سفر پایلو ته ډیره هیله مندي نشته په همدې حال کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه که څه هم هیله ښیي چې دا سفر د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو د سمون په برخه کې یو لار پرانیزي خو زیاتوي کابل ته د ملا فضل الرحمن او اسلام آباد ته د طالب پلاوی سفر دواړه د طالبانو حکومت په غوښتنه کېږي
نو هم به دا سوای چې یو طرف ته طالبانو سوای د افغانستان او یو طرف ته پاکستان وای نو به په توازن هم سره برابر شي وای نو په پاکستان هم دې ته باندې شي وای چې دې ته ضرورت شته چې پر د پښتو او د پداسې باندې میره ده چې
په رسنی څخه د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو کړکیچ په ښکاره د تحریک طالبان پاکستان لامل دی پاکستان د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په ملاتړ تورن کړی اسلام آباد د هم ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي خو د یک شنبه په ورځ د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد تارت کړی چې ګني ټي ټي پي په افغانستان کې ځای لري
و همورید چې سبا ته بعد ملا شیرین چې د طالبانو د کندهار والید په مشرۍ یو هیئت پاکستان ته لاړ شي البته طالبانو رسمن په دې اړه څه تفسیر نه کړی او نه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه ویلي دي بل په لاره د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال شاوخوا شپږ زره افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي چې د خوشي کولو لپاره یې هڅې روانې دي دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد سیمه ییز رسنۍ په افغانستان کې سیمه ییز رسنۍ ته ویلي دي چې دا روان کال له پایلې تر اوسه څه باندې شپږ سوا افغانان د پاکستان له زندانونو خوشو شوې دي تفصیل په دې راپور کې ورو
د طالبان حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت تشمیرو لمخې اوس هم شاوخوا شپږ زره افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد تلو نیوز ته ویلي چې تر اوسه د دوی په مرسته له شپږ سوه ډېر افغان بندیان د پاکستان له زندانونو آزاد شوي دي خو یو شمېر هغه افغانان چې په وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي ادعا کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په ولکه کې دی د افغان بندیانو په خوشي کولو کې هیڅ رول نه لري او اکثره یې د پیسو او ضمانتونو په بدل کې خوشی کیږي د کراچۍ له زندان څخه د خوشی شو یو افغانانو لړلې و چې نه غوښتل نو می واخستل شي ازادي رادیو ته یو ویل
دوی له سفارت څخه راغلي و او ژمنه یو کړه چې آزاد مکو خپل بده مرغ هیڅ څوک هم آزاد نه کړ څلور میاشتې او لس ورځې په زندان کې هم د ناروغۍ اسناد مو درلودل خو نه منل کېدل اخر مې په ډېرې سختۍ په ضمانت ځان را خلاص کړ ډېر افغانان شته چې وکیل نه لري او له ډېرو ستونزو سره مخ دي زندان کې د ناروغانو په ګډون ډېر افغانان شته چې په بد حالت کې
قرار دارن
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم ادعا کړې وه چې افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید په سرچینو بدل شوي. په پاکستان کې یوې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې یاد شي او د دغه هیواد د پېښور په زندان کې له خپلې کورنۍ سره درې شپې تېرې کړي، ازادي راډیو ته یې وویل
هلته زندانی کړو یو درې شپې خولو، نو درې شپو کې موږ د دوه ټیمه سم ډوډۍ هم دوی نه راکړه. بل کوم زنانې چې پولیس هغوی هم ښه ظلمو زیاته کوو، ښځو سره، ماشومانو سره، نو بیا هلته موږ باندې ډېر سخت تېر کړ، بس ډېر ګډوډ حالات هم تېر کړل. هلته هېچا سره هم سم سلوک نه کېده.
د پاکستان د پنجاب ایالت په چکوال ولسوالۍ کې د افغان کډوالو استازی اسدالله نیازی وایي په دې وروستیو کې پاکستانی پولیسو له اتیا زیات افغانان نیولي او زنداني کړي دي او د هغوی هیڅ ډول ضمانت نه دی منلی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو مدافع وکیلې منیزې کاکړ په ځلونو په دغه هیواد کې د پولیسو لخوا له افغان بندیانو سره د نامناسب چلند او حتی د افغان ماشومانو په بندي کولو اندېښنه ښودلې او له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا ستونزې تایید کړې دي. د پاکستان د موقت حکومت لیلان وروسته چې ویلي وو له دې هیواد څخه به څه باندې 1.1 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو باسي، ورسره په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ هم چټکه شوې. د کډوالو د ایستلو بهیر چې د 2023 کال په وروستیو میاشتو کې پیل شو، د راپورونو پر بنسټ تر اوسه نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د طالبانو د حکومت د امنیت د ټینګښت له اداګانو سره سره تیر ورځ په کابل ښار کې د عبدالرشید درویش په نوم د انګلیسي ژبې یو ښوونکی په مرموز ډول وژل شوی دی. د هغې نږدې ملګرو ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د دوشنبې په ورځ له کور څخه تر وتلو وروسته وژل شوی او جسد یې د کابل ښار په قرغي سیمه کې موندل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دوشنبه په ورځ په کابل ښار کې د عبدالرشید درویش په نوم د انګلیسي ژبې یو ښوونکی ووژل شو. دیات ښوونکي خپلوان وایي هغه چې د انګلیسي ژبې په یوه انسټیټیوټ کې تدریس کوه، له یو کار راهیسې د انګلیسي ژبې د ټافل او دولینګو د ازموینې د لارښوونې په څانګه کې کار کوه. د نوموړي یو ملګری او همکار چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل هغه چا سره یې شخصي دښمني نه درلوده او دته هم دا یوه پوښتنه ده چې هغه به د چا لخوا وژل شوی وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د شپې 11 بجې وې چې هغه موږ ته وویل ښار ته ځم. هغه له کورس څخه وتلی و. د هغه مهال چې هغه لاړ موږ له هغه هیڅ احوال نه درلود. نه پوهېږم 2 بجې وې چې د هغه نورو ملګرو ته زنګ راغی چې 15مې حوزې ته د دې ځانګړنو لرونکی جسد راوړل شوی. نوم یې رشید دی، ته یې پېژنې که نه؟ هغه یې وژلی و او جسد یې په قرغه کې غورځولی و.
د عبدالرشید درویش د ملګرو په وینا هغه د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو له څانګې فارغ شوی و او تر فراغت وروسته یې په انګلیسي ژبه کې تدریس پیل کړی و. په همدې حال کې د نوموړي یو پخوانی همکار چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې پرون یې د هغه د وژنې په اړه خبر ترلاسه کړ او ډېر خوشینی دی. هغه وایي د ځوانانو او ښوونکو وژل کېدل د افغانستان د پوهنې سکتور ته ستره ضایعه ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت له اړوندو چارواکو وغوښتل چې د عبدالرشید درویش د وژنې عاملین پیدا او محاکمه کړي.
مونگ خفایو پر زکا چه داسه دلیل هم نده معلوم، دلیل معلوم شی او دسه کار خو ناروا ده، داسه ظلم ده، دا ظالمان ده، ظالمان دی دا خلق او بل خلق سره مرسته کولا، ډیر خدمات درلود افغانستان کې. انې شاګردان ډیر زیات تیر شوی او هر یو استاد شاګردان لري. دا خو یو د علم یو دیوا دا لمنځه لاړله.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ادا وکړه چې د امنیت تامین د دوی د حکومت لویه لاسته راوړنه ده. په دې وروستیو کې د بېلابېلو ولایتونو په ځانګړي ډول د کابل اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جنایي پیښو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. په تېرو څو ورځو کې په کابل کې یو ډاکټر او په ننګرهار کې یو ماشوم هم وژل شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
همدارنګه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خپرونې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نونس یوویشت پنځه ویشت مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي واورئ. یادونه کوم چې سبا د افغانستان په وخت د ماښام له اوو تر اتو د مایکروفون ستاسي پروګرام د اورېدونکو ستاسي د زنګونو په تمه به یو. تاسو کولی شئ چې د خپلې سیمې حال له سره په دغه پروګرام کې شریک کړئ. په ټولنیز کو اسنادو کې ډیر شمیر افغانان د میلادي او لمریزو کلونو د نمبرې میاشتې نمبرې ورځ د زیږیدو د ورځې په توګه ټاکي. د ایسای او معلوماتو د تذکرو د سیمه ایزو دفترونو کارکوونکي هم وایي بې شمیره داسې کسان ورځي چې د زیږیدو کرنېټې ور معلومه نه وي او په ټکلي ډول په اسنادو کې د جنوري او یا اوري میاشتې نمبرې نیټه د زیږد ورځې په توګه باندې لیکي چې دا بیا په رسمي چارو کې له ستونزو سره دوی مخامخ کوي. دا چې ولې په افغانستان کې اوس د زیږیدو کرنېټه نه ټاکل کیږي او یا نه لیکل کیږي په دې راپور کې تفصیل اورو.
هر کال د جنوري په لومړۍ نیټه په ټولنیزو شبکو کې د زرګونو افغانانو د زیږیدو ورځ وي. د ټولنیزو شبکو د دې کارونکو له ډلې ځینې وایي چې د زیږیدو کره نیټه یې ور معلومه نه وه، ځکه یې د جنوري اوله ورځ ځانته د زیږیدو د ورځې په توګه انتخاب کړې. د کابل اوسېدونکی رحمت الله خوستی په دې اړه وایي:
کله مو چې د مور پلار نه پوښتنه وکړه نو هغوی نیټه نه وه لیکلې، ور په یاد نه وه. بیا مې چې د مور نه پوښتنه وکړه وایي بس دا د سپرلي شپې ورځې وې، دا خبرنونو وخت و او دا نیټه ما خپله ځان ته وټاکله.
خو ځینې نور بیا وایي د خپلو اکاونټونو د جوړولو په مهال یې دې ته پام نه و کړی چې باید د زیږیدو کره ورځ ولیکي، ځکه یې د کار د اسانه کولو په خاطر د جنوري لومړۍ نیټه انتخاب کړې. د هلمند اوسېدونکی عرفان همدرد په دې اړه وایي:
ما چې په خپله اوله ورځ باندې د خپل آی ډي جوړه کړې ده، یو قضه واقعیت خبره دا وکړه، ما ډېر آګاهانه دغه خپل مغه ته حساب نه دی کړی فیسبوک ته چې ما ټول معلومات صحیح ولیکم. او بله خبره دا ده چې دغه ډېر وسا دی د لس په سر کې دي، زه خپله چې کله مې دغه آی ډي جوړوله ما ته تر ټولو وسام دا وبرېښېدل.
خو دا مسله یوازې تر ټولنیزو شبکو محدوده نه ده. په رسمي اسنادو کې هم ګڼ افغانان د زیږیدو ورځ اټکلي لیکي او کره نیټه ورته معلومه نه وي. د احصایې او معلوماتو ریاست د تذکرو د سیمه ایز دفتر یو کارکوونکی انجینر مدثر په دې اړه وایي:
په زر کسانو کې تقریبا دوه درې کسه کې دقیق تاریخ په یاد وي چې کوم تاریخ کې تولد شوی دی، کوم میاشت، کوم ورځ. نور اکثریت بل عموم همغه اوله میاشت اوله تاریخ رسي.
انجینر مدثر وایي ډېر کله داسې هم پېښ شوي چې ځینو کسانو په تذکره یا پاسپورت کې د زیږیدو نیټه یو ډول او په تحصیلي او نورو اسنادو کې بله نیټه لیکلې وي، چې بهر ته د تحصیلي سفر په مهال یا هم په نورو رسمي چارو کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او د اسنادو بیا اصلاح هم ډیر وخت نیسي. په افغانستان کې له پخوا راهیسې د زیږیدو ورځې لیکل دود نه دي، او که په ځینو رسمي اسنادو کې د عمر یادونه هم شوي نو ورسره لیکل شوي چې د څیرې په اساس اټکل کیږي چې څو کلن دی. دا چې ولې په افغانستان کې دې موضوع ته اهمیت نه ورکول کیږي، لیکوال عالمګل سحر په دې اړه وایي:
زموږ د نورو بېغوریو تر څنګ چې د ژوند له بېلابېلو برخو سره یې کوو، یوه همدغه د زیږیدو نیټه دا هم ده. تاسې په ناست خلک یې نه لیکي معمولا. کله چې پوښتنه کوو له میندو پلرونو یا له مشرانو نه، هغوی وایي چې بېغوره چې تاسې زیږیدلي وي واوره ورېده. نو دغه ډول تقریبی نیټې دي متاسفانه موږ وخت ارزښت نه ورکوو او دا ډېره مهمه خبره ده د وخت ارزښت په پام کې دي نو هیله ده چې دې موضوع ته هم توجه وکړو.
په نورو هیوادونو کې د ماشوم له پیدا کېدو سره سم هغه ته په روغتون کې یو کارت ورکول کېږي چې د زیږیدو نیټه یې هم پکې لیکل شوې وي او په ټولو اسنادو کې هماغه نیټه لیکل کېږي. خو په افغانستان کې کله یوې خوا اوس هم په ډېرو لرو پرتو سیمو کې د زیږیدو نیټې نه لیکل کېږي، ورسره د ځینو کې لیکل شوې هم وي. په مختلفو اسنادو کې د لیکلو پر مهال دقت نه کوي یا هم هڅه کوي چې تر اصلي عمر یې کم ولیکي، چې ځینې وخت ممکن دوی په رسمي چارو کې له ګڼو ستونزو سره هم مخ کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ښځو د حقونو فعالان 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو په ګډون د بشري او مدني حقونو د فعالانو لپاره یو ستونزمن او له ننګونو ډک کال بولي. تفصیل له پدې راپور کې
2023 کال په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو لپاره څنګه و؟ په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د بیزلي واکمنۍ له پیل سره سم دوی په سیستماتیک ډول او ګام په ګام پر افغانانو په ځانګړي توګه پر ښځو بندیزونه ولګول. یاد بندیزونه په افغانستان کې دننه او بهر د پراخو غبرګونونو لامل شوي او د طالبانو د حکومت پر ضد د دغو بندیزونو په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو د بندیزونو د لګولو له امله بېلابېل لاریونونه شوي دي. د طالبانو د دغو محدودیتونو یوه برخه په 2023 کال کې لګول شوې وه چې د ښځو لخوا په سرپټو ځایونو کې د اعتراضونو په ګډون بېلابېلو وختونو کې له اعتراضونو سره مخ شول او داسې ښکاره کېدل چې د طالبانو حکومت هڅه کوله تر څو دغه لاریونونه وځپي. په دې کال کې د بشري حقونو لسګونه فعالان، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان، د طالبانو لخوا بندیان شول او بیا خوشي شول، چې یو یې د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل و. د 2023 کال د جنوري په پای کې طالبانو د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل چې د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل د حقونو یو فعال و، د نظام ضد فعالیت په تور هغه مهال ونیو چې هغه د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازه د تړلو په اعتراض کې خلکو په ځانګړي ډول نجونو ته وړیا کتابونه ویشل. هغه له یوې میاشتې زندان وروسته خوشي شو. د طالبانو د حکومت استخباراتو د زده کړو فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا چې له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره د عدالت غوښتنه کوله، د مارچ په 20 د خوشحال خان په سیمه کې له جومات د وتلو په حال کې ونیوه. ذبی الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ویسا د شکمنو فعالیتونو او د عامه افکارو د مخشوشولو له امله نیول شوی. هغه تورونه چې د متی الله ویسا کورنۍ او قلم لا ټولنې نه ومنلي. متی الله ویسا له 215 ورځو باندې وروسته د 2023 کال د اکتوبر په 16 خوشي شو. حسیب مهراری چې یو شاعر، انځورګر او لیکوال و، یو له هغو فعالانو څخه و چې د خپلو خپلوانو په وینا یې د 2023 کال د جون په لومړۍ نیټه له ایران څخه تر راستنېدو وروسته په 315 سیمه کې د خپل کور مخې ته ونیول شو او له 24 ورځو باندې تېرولو وروسته خوشي شو. فریدون فکوری چې د هرات د تیاتر او سینما یو له پیژندل شویو څیرو څخه و او د دغه ولایت د تیاتر پخوانی مدیر و، د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا ونیول شو، خو د هغه کورنۍ په دې وروستیو کې تایید کړه چې هغه په ضمانت خوشي شوی دی. لیکوال او شاعر زبی عیار او د پوهنتون استاد سبحان الله سبحانی نور هغه فعالان و چې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د طالبانو لخوا زندانی شوي و. په همدې حال کې په 2023 کال کې څو اعتراض کوونکې مېرمنې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. روقیه سایی یو له هغو اعتراض کوونکو ښځو څخه ده چې د طالبانو حکومت لخوا د 2023 کال په پای کې او بیا په 2023 کال کې زندانی شوې وه. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو زندان د بشري حقونو د فعالانو لپاره یو ناوړه ځای دی.
په تیرو دوو کلونو کې چې موږ اعتراضونه کړي دي، تل ځپلو سره مخ شوي، تل په ماتو لاسونو او پښو او په داسې حال کې چې پزې به مو په وینو سرې وي کور ته ستنی شوي یو. له بده مرغه ډېر فعالان هم د طالبانو لخوا زنداني شوي دي. د دوی زندانونه وحشتناک دي. هیڅوک کورنۍ، مدافع وکیلانو او بشري حقونو ته لاسرسی نه لري. دوی په خپله خوښه حکم صادروي او ټاپه پرې وهي.
نرگس سادات، پریسا مبارز، ملالای هاشمی، فاطمه محمدی، جولیا پارسی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی او بهاره کریمی نورې هغه اعتراض کوونکې مېرمنې دي چې په 2023 کال کې د طالبانو د بندیزونو پر ضد د اعتراضونو له امله نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د ډیرو دغو فعالانو نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړي، او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دې ډلې منیشه صدیقي یوه له هغو کسانو څخه ده چې د خپلوانو په وینا یې لا هم د طالبانو په زندان کې ده او د برخلیک په اړه یې هیڅ خبر نشته. د افغانستان د عدالت او ازادي غورځنګ مشرې شمایل توانه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما همین اکنون شاهد هستیم.
اوس موږ د دې شاهدان یو چې منیشه صدیقي لا هم د خپلو حقونو د غوښتلو په جرم د طالبانو په زندان کې ده، او لسګونه نورې ښځې چې هویت یې رسنیو ته نه دی په ډاګه شوی. هیله من یو چې د بشري حقونو بنسټونه، ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه به د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی یوه له هغو کسانو څخه ده چې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د پرله پسې اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوې وه. وایي چې افغانستان د خلکو لپاره په یو تیاره زندان بدل شوی دی.
آنچه که در افغانستان جریان داره
هغه څه چې په افغانستان کې شتون لري جنسیتي اپارټاید دی. ښځې د هغوی د هویت له امله له خپلو بشري حقونو څخه بې برخې دي. 2023 کال د افغان ښځو لپاره وحشتناک و. افغانستان د خپلو اتباعو لپاره په تور او تیاره زندان بدل شوی او خلک سا نشي اخیستلی.
تمنا زریا پریانی په جرمنی کې له پناه اخیستلو وروسته په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت تکلارې جنسیتي اپارټاید په نوم د رسمي د پیژندلو په موخه د تحسن څو خیمې ووهلې. په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو د خپل سرو نیولو له زیاتېدو سره د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د هغوی د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې، او د طالبانو لخوا یې د دوی نیول له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو د څار د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل:
Everyone in the world should be thinking about the
situation. Everyone in the world should be thinking about Afghanistan de waziyat para fikr ki Afghanistan ke bashari bohran bada dikhne wala masla da aw de mulgaro mulaton la khwa de khazo para shwe sarbi ke bal shwe chi dui lakhpar bashari aqunus khadim mahrumiyat la amala sakht andikhmin
was the denial of their human rights.
اوس مال د څو خبریالانو په ګډون د بېلابېلو څانګو یو شمېر فعالان نه هم د طالبانو په زندان کې دي، او د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. د ځینو بندیانو کورنیو څو څو ځله ادعا کړې چې دوی ته د لیدو اجازه نه ورکول کېږي، او دغه زندانیان روغتیایي اسانتیاوو او مدافع وکیلانو ته له لاسرسي څخه محروم دي. هغه څه چې د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو هم تایید کړي او دی له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د 2023 کال د اګست په میاشت کې د دوی له بېځلي واکمنۍ راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خود طالبانو حکومت په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې. په دې ځله باندې سورات د ورماشت ولسوالۍ دلته دوې شبکې دي، یوه اتصالات، یوه ام ټي ان. د انټرنیټ ظرفیت یې دومره کمزوری دی چې موږ بسته ونیسو، هغه دغې ولاړه شي، هېڅ مشکل مو حل نه شي. زموږ دغه اواز دي د لوړ فرو چارواکو ورسېږي چې زموږ د ستونزو راحل کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه وایم. زما وروره دغه ستونزه ده چې زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم، او دلته چې د انټرنیټ ډیر کمزورې دی. دغه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کوشک ساحه ده، دلته چې یو شبکه راته راوي. ډیره مننه به ستاسو څخه هم د حکومت څخه هم. دغه زما حواز در حکومت پسې ورسوي. ډیره مننه.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د خوشامند ولسوالۍ اوسیدونکی د حکومت د ټولو کارکونکو څخه دا هیله کوم چې د مو خواته په واورو کې په برانو کې سړکونه ډیر خام دي او ډیرو سره په عذاب یو. د حکومت د ټولو کارکونکو څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ سړکو باندې هیله او کوشش وکوي. موږ دغه هیله در لدی چې او بل دا چې مو خواته تنبیه ډیر کمزوري دي. ټلیفونونه کار نه کوي، خلک له ټلیفونو او له شبکو سره ډیر پوښتنې دي. ټلیفونونه ښه کار نه کوي. دغه خطا هیله کوو چې موږ دا هیله او دا د موږ درخواست په ځای کې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د دې خبری خبرونه پای ته راورسیدو. خو یادونه کوم چې تاسو خبرونه نو اوریدلې کولای شئ د دغه راپورونو جزئیات آزاد رادیو پر ویب پاڼه چې پته یې آزاد رادیو ډاټ کام ده هلته لاړ شئ او ټول جزئیات یې ولولئ. همدارنګه کولای شئ چې په آنلاین ډول زموږ رادیو هم واورئ. دوی مې کې درته تاندې څنګه پروګرام درو.